السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سولې. تاسې له ازادۍ راډیو څخه د دې مهال د وروستۍ پښتو خبرې مجلې اورېدونکي یاست. د خبرې مجله ما قسیم سلمل چمتو کړی او د تخنیک په چارو کې راسره عبیدالله عبیدی همکاري کوي. په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له حکومت غوښتي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې ریښې له منځه یوسي. دغه راز له مخدره موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په درشل کې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او په مخدره موادو د روږدو کسانو د حالت په اړه هم درته راپور لرو. نور مسایل هم لرو خو لومړی به خبرونه واورو. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري چمتو کړي.
سرکړه مهمو خبرونو سرلیکونه د ننګرهار چارواکي په کوټه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې د داعش د نږدې دېرش وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو په اړه د تاریخي ټول پوښتنې په ترڅ کې د دې ټولنې او د برېټانیا له لوړ پوړو چارواکو سره ګوري. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر ارمنستان ته په خپل سفر کې د ارمنستان له ارتودوکس کلیسا سره د نږدې اړیکو غوښتنه وکړه. خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوریت ریاست وای د میدان وردګو ولایت امنیه قومندان او د هلمند ولایت پخوانی امنیه قومندان لوی ترنولی ته معرفي شوې دي. د میدان وردګو ولایت امنیه قومندان خلیل اندرابي د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په همکاري تورنده او د هلمند امنیه پر پخوانی قومندان عبدالرحمن سرجنګ هم د اداري فساد تور پورې شوې دي. د ولسمشر وایان هارون چخانسوري نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې دواړه لوی ترنولی ته معرفي شوې او ورڅخه څېړنې وروستۍ مرحله ته رسیدلې چې نتیجه به وندې د ادارې ډیر ژر له رسنیو سره شریک کړي.
طبقه به مرحله آخر خود رسیده که از طریق ارگانهای مربوطه هم به شما انشاءالله قریب معلومات از اونا شریک میشه.
له اندرابي ته تیرونه هغه مهال چېډنی پایل شو چې په بغلان ولایت کې طالبانو د استخباراتو مشر د په موټر کې ونیول شو. خو خاغلی اندرابي د غایدا به بنسټه بللی او هغه د څنګه غنلې ده. د هلمند پر پخوانی د امنیت قومندان د نور لګول شو ترونو ترڅنګ یو هم د دې ولایت د خیالي پولیسو د تشکیل مسله ده چې د هلمند اوسنۍ چارواکو په وینا هغه په سلو کې تلويخت خیالي دی. د حکومت اجرایي رئیس وای حکومت د مخدره موادو د قاچاق د لمنځه وړلو لپاره کلکه اراده لري. خو د غستون ځواب په مخدره موادو د په سلګونو زرو ځوانانو روږد کېدل د هیواد په وړاندې یو جدي ګواښ دی. عبدالله دا څرګندونې په هغه ثبت شوي صوتي پیغام کې کړي چې نن د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی دی. د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسۍ او همغږۍ د چارو معین جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل چې د مخدره موادو په قاچاق کې ښکېلو نړیوالو او سیمه ییزو اړخونو چې هغه مافیایي کړۍ وبللې د دغې پدیدې په وړاندې مبارزه ستونزمنه کړې ده. د ننګرهار چارواکي په کوټه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په څلورو هوایي حملو کې د داعش د نږدې دېرش وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په دې بریدونو کې چې نن 4:30 بجې وشول د داعش مهم مرکزونه په نښه شوي وو. په یوې بلې خبر پاڼه کې د ننګرهار چارواکي وایي یوه انتحاري برید کوونکي چې غوښتل د اچین ولسوالۍ پر یوه امنیتي مرکز حمله وکړي هدف ته له رسېدو مخکې هغه وخت په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچول چې امنیتي چارواکو په نښه کړ. په دې پېښ کې بل چا ته زیان نه رسیدلی. اچین د ننګرهار ولا نا امن ولسوالیو څخه ده او د داعش قوي مرکز ګڼل کیږي. د امنیتي پیښو په اړه په نورو خبرونو کې د کندوز سیمه ییز امنیتي مسؤلین د دې ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې تېره شپه د ناتو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې د ملا جنت په نوم د طالبانو د یوه قومندان په ګډون د 14 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان مالی وزارت چارواکي وایي د نوي کابل بانک د خصوصي کولو لپاره د داوطلبۍ په ترڅ کې د جی ایس سی آریانا په نوم یوې افغاني کمپنۍ دغه وزارت ته خپل وړاندیز وړاندې کړی دی. د مالی وزارت د خزاینو رئیس محمد آقا کوهستانی نن خبر اعلان ته وویل چې دغه داوطلبۍ ته دوه کمپنیو لیوالتیا ښودلې وه چې د جی ایس سی آریانا کمپنۍ خپل اسناد نن وزارت ته وسپارل. هغه زیاته کړه چې یوه ګډه تخنیکي کمیټه به د داوطلبۍ دغه اسناد وڅېړي او له هغې وروسته به له کمپنۍ د دغه بانک د اخیستو لپاره د لوړې بیې غوښتنه وکړي. مخکې د پاکستان مسلم کمرشل بانک د نوي کابل بانک د خصوصي کولو داوطلبۍ ګټلې وه خو له پرلپسې انتقادونو وروسته یې حکومت له خرڅولو ډډه وکړه. افغان ولسمشر د رزمي سپورټ هغه لوبغاړي ته د غازی میر مسجدي خان عالی دولتي مډال او نقدي مکافات ورکړل چې په دې وروستیو کې خپل روسي سیال ته ماته ورکړه. احمد ولي هوتک د غراز په روسیه کې ټولې مسابقې وړې دي. د جمهوریت ریاست لخوا خبر شوی خبر پڼه وایي چې په دې مناسبت په ارکی په جوړ شوو مراسمو کې اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې د هوتک هلې ځلې به د نورو ځوانانو د پرمختګ او هڅولو لپاره یو ښه لارښود وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بل اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په اړه د تاریخي ټول پوښتنې په ترڅ کې د دې ټولنې او د بریتانیا لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. امریکایي چارواکو نن وویل چې کیری به نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشر فدریکا موغیرینی سره وګوري او سبا به په لندن کې د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر فیلیپ هامون سره کتنه ترسره کړي. د اروپا د پارلمان مشر د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون څخه غوښتي چې د اروپایي ټولنې په راتلونکي سرمشریزه کې له دې ټولنې د وتلو رسمي پروسه پیل کړي. د سوریه په شمالي هغو سیمو چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په ولکه کې دي، د روسیې او د سوریې د حکومت د هوایي بمباریو په ترڅ کې د 85 ملکانو په ګډون لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې وویل د روسیې او سوریې جنګیالو ته پرون په حملو کې د دیر الزور ښار جنوب ختیځ د القاریه سیمه په نښه کړې وه. عراقي ځواکونو د فلوجه ښار وروستۍ سیمه هم د اسلامي دولت ډلې څخه بیرته ونیوله. د فلوجه د عملیاتو قمندان اعلان وکړ چې دغه جګړه پای ته ورسېده. جنرال عبدالوهاب السیدی په ټلویزیوني وینا کې وویل چې موږ نن له دغه مرکزي جولان سیمه اعلانوو چې دا سیمه د تروریزم ضد ځواکونو تصفیه کړه، او موږ دا خبر ټولو عراقیانو ته ورکوو چې د فلوجه جګړه هم پای ته ورسېده. هغه وویل د فلوجه د بیرته نیولو لپاره په عملیاتو کې لږ تر لږه 1800 سخدریز وسلوال وژل شوي دي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس ارمنستان ته د خپل سفر په وروستۍ ورځ د ارمنستان له اورتودوکس کلیسا سره د نږدې اړیکو غوښتنه وکړه. فرانسیس نن د ارمنستان په ایچمیادزین کې د اپوستولیک په لویه کلیسا کې په خلاصه فضا کې د دعا په مراسمو کې ګډون وکړ. فرانسیس د کاتولیکانو ستر مذهبي مشر کاریکن دوه ته په اشاره د دواړو کلیساګانو ترمنځ د لوی شراکت غوښتنه وکړه. او د اروپا د فوټبال اتل ولې د لوبو په دوهم پړاو کې څه باندې نیم ساعت مخکې کوربه هیواد فرانسې له آیرلند سره لوبه پیل کړه چې په لومړیو دریو دقو کې شمالي آیرلند وبخی د پینالټي په وهلو سره یو ګول واهه. دا د نن ورځې لومړنۍ لوبه ده چې اوس هم روانه ده. وروسته د افغانستان په وخت په 8:30 بجو جرمني له سلواکیا او د شپې په 12:30 بجو هنګري له بلجیم سره لوبه کوي. د اروپا د اتل ولې لوبه د جولای تر 10 دوام کوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
ساعت په افغانستان کې د مازدیګر 6:00 و د قیس ولې تاسې د ازادۍ رادیو څخه وروستۍ پښتو خبري مجله اورئ. د افغانستان مشران جرګه په ننګرهار کې د داعش پر وړاندې د دولت د نورو اقداماتو غوښتنه کوي.
د افغانستان د نظام نه غوښتنه کوم سره خوونه چې د کور د مظلومو خویندو ماشومانو غچ واخلي. کور کې واقعا وحشیانو داعشیانو سخت ظلمونه کړي دي.
په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په ارتباط باندې د بلخ د مدني فعالانو اندېښنه هم در سره شریکوو. په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان جمهور ریاست د میدان وردګو اوسنۍ او د هلمند پخوانی امنیت قمندانان لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د افغانستان د نشه توکو پر ضد د مبارزې وزارت وایي د مخدره موادو نړیواله سیمه ییزو اړخونو د دوی چارې ستونزمنې کړي دي.
مشکل غټ دی، هغه نه هغه د هغه تاثیرات د افغان حکومت په مبارزې باندې کافي ډېر دي. موږ هم مبارزه څنګه کړی ده.
په دې خبرې مجله کې نور مسایل هم څېړو. که وخت پاتې سنو ازادي راډیو ته ساسو را رسېدلې لند اس ام اسونه هم اورو. تاسو د ازادي راډیو ماښامنۍ البته وروستۍ پښتو خبرې مجله اوري. وسم راځو د خبرونی لومړی مطلب ته. د افغانستان د مشران جرګې رئیس وایي د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې تر سرسوي عملیات کافي نه دی او له حکومت غواړي چې په ننګرهار کې د داعش د ډلې ریښې له منځه یوسي. د مشران جرګې مشر فضل هادي مسلمیار دغه خبرې نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. په دې اړه راپور د محمد ابراهیم صفی څخه اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګه له حکومت نه غواړي چې د ننګرهار د کوټو لسوري د اوسیدونکو غږ واوري او د هغوی د ځان او مال ساتنې ته جدي هڅې وکړي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د یک شنبه په ورځ په مشرانو جرګې کې وویل په کوټو لسوري کې د داعش په وړاندې شوي عملیات کافي نه دي او باید افغان حکومت په ننګرهار ولایت کې د داعش ډله په بشپړ ډول له منځه یوسي.
د افغانستان د نظام نه غوښتنه کوم سره خوونه چې د کور د مظلومو خویندو ماشومانو غچ واخلي. کور کې واقعا وحشیانو داعشیانو سخت ظلمونه کړي دي. په غمیزه غمجن یو او د حکومت نو پیغام کوم عملیات وکړي دي بسنده نه دي جدي وختونه ده چې دغه رشین ولې ختم کړي او د دې رشو د ختمولو لپاره باید دوی خپل مسولیت ادا کړي.
دغه وختنی ورسته له هغه کیږي چې لا درې ورځې را پدی خو د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د عیش وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. له دې وړاندې د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دغه نښتو کې اته ملکیان وژل شوي، اووه تنه نور ټپیان او دیرش تنه نور د ښځو او ماشومانو په ګډون د عیش وسلوالې ډلې له ځان سره ساتلي دي. د ننګرهار والي او امنی قمندان بیا د ملکي کسانو او په تیره د ښځو او ماشومانو د برمتنیونې خبرونه رد کړل. خو د افغانستان دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي له دې وړاندې د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې د عیش وسلوالې ډلې یو شمېر مېرمنې او ماشومان له ځان سره نامعلوم ځای ته وړي، خو زیاته یې کړه چې ډېر ژر به کوټ ولسوالۍ د داعش له وسلوالې ډلې نه پاکه شي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایند دولت وزیري وایي چې په ترسره شویو عملیاتو کې د داعش ډلې ته درانه تلفات اوښتي او د هغوی د له منځه وړلو لپاره لوی پلان تر لاس لاندې لري. د یوې منظم پلان موجود دی او تر هغې چې توان وي د افغانستان مسلح قوه تعهد لري چې د داعش تروریستي ډله له منځه یوسي. عملیات روان دي، تصفیه روانه ده. تېره ورځ هم داعش ته درانه تلفات اوښتي دي، تېره شپه هم ورته تلفات اوښتي او عملیات مو روان دي. انشاءالله دغه سیمې به د داعش له حضور څخه پاکېږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ناټو د غوث ماموریت ویاند په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیت په تړاو په افغانستان کې کوم جدي اندېښنه نشته ده. چارلز کلیفلند زیاته کړه چې په ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډله کمزوره شوې او د تیښتې د لارې په لټه کې دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
امر دل چې د افغانستان مشرانو جرګوي په کوټ ولسوالۍ کې د داعش پر وړاندې د افغان حکومت اقدامات کافي نه دي او باید د دغې ډلې ریښې وایستل سي. خو په بلخ ولایت کې د مدني ټولنې غړي په ختیځو سیمو خاصتا ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی همداراز له حکومت غواړي چې د نامنوي د رامنځته کېدو د عاملین دي مجازات کړي. په دې موضوع مجیب الرحمن حبیبزی راپور چمتو کړی.
د بلخ ولایت مدني فعالان په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. د بلخ ولایت لسګونه تنو مدني فعالانو د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې وروستي فعالیتونه د بشر ضد اعمال وبلل او په شدید الفاظو یې وغندل. د مدني ټولنې دا غړي وایي چې کابو څلور ورځې دمخه د داعش ډلې د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د عامه خلکو پر کورونو حملې وکړې او سربېره پر دې چې د هغوی کورونه یې وران کړل، ځینې ښځې او ماشومان یې هم له ځان سره برمته کړي دي. د بلخ مدني ټولنې یوې غړې سکینې ناصرې پاړه وویل په ننګرهار ولایت کې کومه حمله چې د عام خلکو پر کورونو ترسره شوې ده موږ یې په شدیدو الفاظو غندو او همدارنګه وایو چې د داعش ډله یوه تروریستي ډله ده چې د بشریت ضد او غیر منطقي کړنې ترسره کوي. د بلخ مدني فعالان په دې اند دي چې د ملي یووالي حکومت د رامنځته کېدو سره سم د هېواد په مختلفو سیمو کې نامنه زور اخیستی او زړه بوږنوونکي او د بشر ضد اعمال هم زیات شوي دي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د امنیت د ټینګښت او د نامنیو د عاملینو د مجازات په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. د بلخ مدني ټولنې یوه بل غړي خپلې غوښتنې داسې مطرح کړي. لکم کال څخه چې د ملي یووالي حکومت خپل فعالیت پیل کړی دی ورځ تر بلې ناامنی زیاتېږي او زړه بوږنوونکې پیښې هم زیاتې شوې دي. هغه کې د افغانستان ختیځ او کلویدیځ د دا ډول پیښو شاهد دی. خو له حکومت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د ناوړه پیښو عاملین دې مجازات کړي. دا اعتراض په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تازګۍ سره د دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي ویلي دي چې په لنډه موده کې به داعش له ننګرهار څخه په شا وتنبوي او سیمه به د دښمن له وجوده تصفیه کړي. هغه همداراز منلې ده چې په کوټ ولسوالۍ کې داعشیانو وروسته له دې چې د خلکو پر کلونه یې حمله کړې، ښځې او ماشومان یې هم له ځان سره نامعلوم ځای ته لېږدولي دي. په همدې حال کې د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د یو لړ تصفیه عملیاتو په ترڅ کې یې څه باندې 130 داعشیان دی ولایت کې لمانځه وړې دي. مجیب الرحمن حبیب سی، ازادي رادیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ساعت مازیګر شپږ بجې او پنځلس دقیقې. د افغانستان جمهور رئیس اتوای چې د میدان وردګ ولایت امنیه قمندان او د هلمند ولایت پخوانی امنیه قمندان لوی څارنوالۍ ته معرفي سوي دي. تر دې دمخه د میدان وردګ ولایت له امنیه قمندان څخه د وسلوالو مخالفینو سره د همکارۍ او د هلمند ولایت پخوانی امنیه قمندان څخه د اداري فساد په تور څېړنې روانې وي. اجمل تورمان او د موضوع جزئیات.
د افغانستان جمهوریت ریاست وی د میدان وردګ ولایت له امنیه قماندان او د هلمند ولایت له پخوانی امنیه قماندان څخه چیرنې خپل روسی پړاو ته رسیدلې دي. د ولسمشر ویان هارون چخان سوری په کابل کې وی خبري غونډ ته وویل چې دوړه لوی څارنوالۍ ته معرفي شوې دي او ورڅخه چیرنې روانې دي.
د هلمند پخوانی امنیه قماندان څارنوالۍ ته معرفي شوې ورڅخه چیرنې روانې دي او د وردګ امنیه قماندان هم څارنوالۍ ته معرفي شوې او چیرنې روانې دي. چیرنې خپل سی پړاو ته رسیدلې دي چې په دې اړه به د اړوند ادارو لخوا له رسنیو سره معلومات شریک شي.
تر دې درې ورځې مخکې د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي ول چې د وسلوالو طالبانو سره د میدان وردګ ولایت د امنیه قماندان خلیل اندرابي د همکارۍ په اړه د څېړنو په هدف یو پلاوی ته دنده سپارل شوې ده. د خلیل اندرابي څخه تیر اونۍ هغه مهال څېړنې پیل شوې چې په بغلان ولایت کې طالبانو د استخباراتو مشر د ده په موټر کې ونیول شو، خو خلیل اندرابي د غېدا یو د سیسه ګڼه. ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته د هغه سفر پر مهال چې شل ورځې مخکې درلود د خلکو د دې ادعاو تر اوریدلو وروسته چې د نوموړي ولایت پخوانی امنیه قماندان عبدالرحمن سرجنګ په اداري فساد کې لاس لري، دستور ورکړ چې نوموړی د لدندې ګوښه او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. په هلمند ولایت کې د خیالي پولیسو تشکیل د امنیه قماندانیو د پوستونو خرطلاو او د پولیسو په لیکو کې د نویو کسانو د جلب او جذب مخنیوي هغه تورونه دي چې په ښاغلي سرجنګ پورې شوي دي. و مغختل په دې اړه د نوموړي نظر هم واغلو، خو د بیا بیا هڅو با وجود بریالي نشو. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د داشان قضیو څېړل د دولت ټینګ اراده ته اړتیا لري. د چارو کارپوه او د افغانستان د دیموکراتو حقوقپوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر د یک شنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې کچېرې داشان قضیې نتیجې ته تر رسیدلو پورې د حکومت لخوا تعقیب شي، د خلکو له تود هرکلی سره به مخ شي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
وسم یو بل راپور راخلو. د افغانستان د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د مخدره موادو نړیوالو سیمه ییزو اړخونو د دغه پدیدې پر وړاندې مبارزه ستونزمنه کړې ده. د نشه موادو پر وړاندې د مبارزې مسولین همداراز د خلکو نړیوالې ټولنې له همکارۍ پرته د نشه توکو پر وړاندې مبارزه ناکامه بولي. تفصیل د محمد حدیث پر دې سپ ریپورت کې.
د جون د میاشتې شپږویشتمه نیټه د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي افغانستان هم له دغې خطرناکې او ګواښونکې پدیدې څخه خوندي نه دی او پر وړاندې مبارزه هم د ځینو دلایلو له کبله ستونزمنه شوې. د دغه وزارت د پالیسۍ او همغږۍ د چارو معین جاوید احمد قایم د نشه یي توکو په کښت، تولید او قاچاق کې د نړیوالې مافیا لاس لرل هغه لامل ګڼي چې ګواکې د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه یې ستونزمنه کړې ده. ښاغلي قایم ازادي راډیو ته وویل د ستونزو سره سره بیا هم د تیر کال په پرتلا د نشه یي توکو کار کې لږ کم شوی، خو د دقیقو ارقامو په اړه یې څه ونه ویل.
تل بین المللي او منطقوي بودونه لري سره د دې هم ارقام نه څرګند شي. موږ ته کله ارقام تر اوسه پورې نه لرو، خو تیر کال ارقام ښیي چې په کښت کې کمال راغلی. موږ مشکل غټ دی، هغې لحاظه د هغې تاثیرات د افغان حکومت په مبارزې باندې کافي ډېر دي. موږ هم د مبارزه ستونزمنه کړې ده.
د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو پر اساس دا مهال په افغانستان کې کابو 3 میلیون افغانان پر مخدره توکو روږ دي، چې د افغانستان د نفوس 11% جوړوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم نشه یي توکي په افغانستان کې ستره ملي ستونزه بولي او وایي د دغې پدیدې پر وړاندې مبارزه د افغان حکومت ملي، دینی او انساني مسؤلیت دی. ښاغلي عبدالله د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت رسنیو ته په استولي پیغام کې په تکرار دا ژمنه کړې چې حکومت به د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
مسؤلیت ملي، مسؤلیت دینی او مسؤلیت انسانی داریم.
موږ ملي، دینی او انساني مسؤلیت لرو ترڅو په دغه برخه کې هرڅه چې مو په وس کې وي د بشريت د ژغورلو لپاره دریغ نکړو، او دا داسې پدیده ده چې بشريت له ګواښ سره مخ کړي او موږ په دې رابطه خپل مسؤلیت لرو.
به خطر مواجه ساخته و ما هم مسئولیت خود داریم.
د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد که څه هم په افغانستان کې روانه جګړه او ناامنی د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لوی خنډ ګڼي، خو تر یو بریده د ملامتۍ ګوته حکومت ته هم نیسي. جنرال خدایداد د یک شمی پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې کمزورې حکومتولي، ناسم مدیریت، د نشه او یا په خاصه توګه د کوکنارو د بدیل نه رامنځته کېدل، نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی، فقر او په ټوله کې د دغه وژونکې پدیدې پر وړاندې د منظمې او هر اړخیزې پالیسۍ نه موجودیت هغه عمده نور عواملو بلل چې د ده په خبره په دې برخه کې مبارزه ناکامه کړې ده.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
روانه خبری مجله متر شپږ نیمو بجو ده، خو تر هغه مخکې یو بل راپور هم لرو. د جوزجان د قرقین ولسوالۍ یو شمیر چارواکو اندېښنه ښودلې چې په آمو سیند کې د اوبو د سطحې لوړوالی دغه ولسوالۍ د له منځه تلو له ګواښ سره مخ کړې ده. دې اندېښنې ته په کتو د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي ډېر ژر به د دې وزارت څخه یو پلاوی جوزجان ولایت ته ورسي، څو د آمو سیند د اوبو د سطحې لوړوالی له امله رامنځته سوي وروستي تخریبات وڅېړي. په دې موضوع ناجي ساپۍ رپورټ چمتو کړی.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د جوزجان په قرقین ولسوالۍ کې د آمو سیند د اوبو د سطحې لوړوالي له امله رامنځته شوي تخریبات به وڅېړل شي. د دغه وزارت د برسي د برخې معین ننګیالي قلتوال د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به د رواني اونۍ تر پایه سیمې ته ورشي او خپلې ټولې څېړنې به جمهوري ریاست سره شریکې کړي.
تر پای پورې به سیمې ته ورسیږي او د سیمې کوم تخریبات چې نوی دي یا کومې اندېښنې چې رامنځته شوې دي دغه به ټول وڅېړي او د بلې اونۍ تر پای پورې به انشاءالله موږ ټول جزئیات جمهوري ریاست مقام سره به انشاءالله موږ شریکو.
نوموړي همدارنګه ومنله چې په دې وروستیو کې د آمو سیند تخریبات مخ په زیاتېدو دي، خو په وینا یې چې د دې ستونزې اساسي حل ته اړتیا ده چې دغلته لازم تحکیمات ترسره شي. دا خبرې وروسته له هغه کېږي چې د جوزجان د قرقین ولسوالۍ د پوهنې د ریاست یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په آمو سیند کې د اوبو د سطحې لوړوالی څو ښوونځي له ګواښ سره مخامخ کړي دي. نوموړي همدارنګه خبرداری ورکړی چې که دولت دې موضوع ته جدي پاملرنه ونه کړي نو د هغه په خبره ښایي قرقین ولسوالۍ د افغانستان له جغرافیې څخه حذف شي. خو د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې دوی په روان کال کې د سواحلو د تحکیماتو لپاره دېرش بېلابېلې پروژې تر لاس لاندې لري چې په دې سره به د خلکو یو شمېر ستونزې هوارې شي. د دغه وزارت ویان عبدالبصیر عظیمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تحکیماتو لپاره تړونونه لاسلیک وو او دا ان شاء الله کولای شي چې تر یو بریده د خلکو ستونزې حل کړي. دا آمو سیند په اړه زه غواړم ووایم چې دا آمو سیند د دې لپاره چې په اساسي ډول د سواحلو تحکیمات پکې وشي د دې لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده.
خو له دې ټولو سره د چارو یو شمېر شنونکي وایي که چیرې د آمو سیند د اوبو د تخریباتو مخه ونه نیول شي نو ډېرې سیمې به له منځه یوسي او ناوړې پایلې به ولري. افغان کارپوه شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل چې اړوند ارګانونه باید د دې ستونزې د حل لپاره جدي اقدامات وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
خو دمګړې د ازادي رادیو ته غواړی است. د نوي کابل بانک د اخیستلو لپاره یوې افغاني کمپنۍ خپل غوښتنلیک د مالی وزارت ته سپارلی. د چارو کارپوهان وایي دا ښه اقدام دی او باید وڅارل سي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د نوي کابل بانک د خصوصي کولو د هڅو په لړ کې د جی ای سی آریانا په نامه یو افغاني کمپنۍ حاضر شوه چې خپل غوښتنلیک په رسمي توګه د مالی وزارت ته وسپاري. د مالی وزارت د خزائن عمومي رئیس محمد آقا کوهستاني وویل دغه کمپنۍ د ټاکل شو سلورو میاشتو په موده کې وتوانېده چې شرایط مطالعه او خپل آفر یا وړاندیز په رسمي توګه د مالی وزارت ته وسپاري. ښاغلی کوهستاني د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د یاد کمپنۍ د پیشنهاد ټول مواد به یوه معتبره کمیټه وڅېړي.
یک کمپنی که پرو کمپنی داخلی خودم و شما هستن؟
یک کمپنی چې زموږ او ستاسو داخلي کمپنی ده، د جی اس سی آریانا په نامه. نن د دوی افر تشتیمه وو. د دغه افر د مطالعې لپاره یو تخنیکی کمیټه جوړیږي. که ټاکل شوي شرایط او معیارونه یې پوره کړي وي، بیا بلې مرحلې ته ځو چې هغه د قیمتدار افر په نامه یادیږي.
د ښاغلي کوهستاني د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو اعلان خپور شوی دی. په اعلان کې تاکید شوی چې علاقمند کمپنۍ کولی شي چې په څلورو میاشتو کې شرایط مطالعه او خپل وړاندیزونه د مالیې وزارت ته ورکړي. د اعلان له خپرېدو وروسته دوو کمپنیو، پاکستان کمرشل بانک او جی اس سی آریانا کمپنۍ، خصوصي کېدو ته علاقمندي وښوده. خو هغه مهال چې د پاکستان کمرشل بانک د نوي کابل بانک اخیستو ته لیوالتیا وښوده، ملي شورا او بیلابیلو مدني بنسټونو انتقادونه وکړل چې حکومت باید له پاکستاني بانک سره دغه معامله ونه کړي. دوی ویل د دولت د ځینو ارګانونو د کارکوونکو تنخواګانې د نوي کابل بانک لخوا اجرا کیږي، او د دې لپاره چې د دغو کارکوونکو هویت خوندي ساتل شوی وي، ښه به وي چې نوی کابل بانک پر یوې کورنۍ کمپنۍ وپلورل شي. د اقتصادي چارو پوه عبدالله واحدیار د نوي کابل بانک د خصوصي کولو دغه اقدام ستایي او تاکید کوي چې حکومت دې د دغه بانک د خصوصي کولو پروسه په دقت سره پرمخ بوزي.
نوی کابل بانک خصوصي سي کو د عامو خلکو د سپما یا د حسابونو د حفاظت په برخه کې به یو غټ اقدامي چې د نوي کابل بانک کې غلط ترانزیشنونه د دې سبب شوي دي چې خلک خپل حسابونه، خپل مالیات، سرمایه له دې بانک نه په عاجله توګه وباسي. د ما په فکر یو نیک اقدام ده که چیرې د مالی وزارت وکولی شي چې په ښه شکل دغه مدیریت او نظارت کړي.
د مالی وزارت وای د نوي کابل بانک د خصوصي کولو دغه پړاو لومړی او تخنیکی دی، او په بل پړاو کې به دوی د قیمت په اړه د یاد کمپنۍ اسناد وسیړي او د وروستۍ پریکړې لپاره به د وزیرانو شورا ته وړاندې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سوریه کې د روسیا او د سوریه د دولت په تازه هوایي حملو کې د ملکیانو په ګډون لسکونه تنه وژل سوي دي. دغه حملې د سوریه په ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې ترسره سوي دي. په دې اړه راپور د سالم محمد صالح څخه.
لږ تر لږه 2 کسان چې 8-5 تنه ملکیان دي د سوریې د ختیځ په هغه سیمه کې د روسیې او د سوریې د دولت په هوایي حملو کې وژل سوي چې د داعش ډلې په کنټرول کې ده. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د روسیې او سوریې جنگي الوتکو پرون د دیر الزور ښار په جنوب ختیځ کې پراته القریه سیمه بمباري کړه. د دې ډلې په خبره په دې دریو هوایي حملو کې 8-5 ملکیان وژل سوي دي، خو دغه ادارې مشخصه نه کړه چې آیا 24 نور وژل سوي کسان د داعش ډلې غړي دي که ملکیان. په لندن کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې چې په سوریه کې د سرچینو یوه شبکه لري او ورڅخه معلومات ټولوي، مخکې د القریه په مربوطاتو کې د هوایي حملو له کبله د وژل سوو کسانو شمیر 30 تنه شولی وو، او ویلي وو چې په دې شمیر کې 10 تنه ملکیان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې د دیر الزور ښار پر شاوخوا 80% برخه کنټرول لري. دیر الزور ښار په همدې نامه د ولایت مرکز دی. دغه ولایت د سختریزو تر ولکې لاندې ولایت رقه ته نږدې پروت دی. د روسیې جنگي الوتکې د 2015 میلادي کال له سپتمبر راهیسې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ په سوریه کې هوایي مبارزه پر مخ بیایي. د سوریه په شخړه کې چې د 2011 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې روانه ده، تر 2,00,000 زیات کسان وژل سوي دي. داعش ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریې او عراق ځینې برخې ونیولې. د عراق په اړه پرمختګ دا دی چې عراقي قواو نن په فلوجه ښار کې پاتې سیمه الجولان هم له داعش ډلې ونیوله. هغه جنرال چې په فلوجه کې د پوځي عملیاتو مشري کوله وویل چې دغه عملیات پای ته رسېدلي دي. که څه هم د عراق صدر اعظم حیدر العبادی تیره اونۍ په فلوجه کې د داعش پر خلاف د بریا اعلان کړی وو، خو په دې ښار کې دننه جګړه لا هم روانه وه. د عراق چارواکي وایي د فلوجه د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې تر 1,800 زیات سختریزي وسلوال وژل سوي دي.
اوس هم ځینې لنډ سمسونه وایم. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي چې په کوټ کې داعش لوی جنایت کړی، حکومت باید په وړاندې اقدام وکړي. محمد ولی همت وایي په ننګرهار کې د داعش لخوا د بېګناه افغانانو وژنه یو انساني جنایت دی. شهید الله ځلاند له کونړ لیکي چې په دغه ولایت کې د داعش ډلې ته جلب او جذب مخ په زیاتېدو دی. د کندهار عبدالرازق وایي حکومت د کور د خلکو غچ واخلي. او زکریا محب له زابل لیکلی چې څارنوالۍ ته د یو شمېر ولایتي امنیتي چارواکو معرفي کول نیک اقدام دی. له همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېدله. جاوید حسن زاده په سټوډیو کې د یو وروستۍ دری خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر. سلام واسب. خسته نباشین شنونده های عزیز. سلام. و ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است و من جاوید حسن زاده با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش های این برنامه میشنوید که مشران جرگه افغانستان خواهان سرکوب کردن گروه دولت اسلامی یا داعش در ننگرهار شده است. اما حالا با همکارم جاوید نعیمی باشید که خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به برایتان پیشکش میکند.
سرخط خبرها. قماندان امنیه میدان وردک و قماندان پیشین امنیه هلمند بلوی سارنوالی معرفی شدند. در نتیجه 4 حمله قوای هوایی افغانستان نزدیک به 30 تن از جنگجویان داعش در ننگرهار کشته شدند و بازی فوتبال میان تیم‌های فرانسه و آیرلند 1-0 به نفع آیرلند ادامه دارد. مشروع خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید قماندان امنیه میدان وردک و قماندان امنیه پیشین هلمند بلوی سارنوالی معرفی شدند. خلیل اندرابی قماندان امنیه ولایت میدان وردک به اتهام همکاری با شورشیان مسلح و عبدالرحمن سرجنگ قماندان پیشین امنیه ولایت هلمند به ارتکاب فساد اداری متهم هستند. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز در نشست در کابل گفت هر دو متهم بلوی سارنوالی معرفی شدند و تحقیق از آنها ادامه دارد.
تحقیق به مرحله آخر خود رسیده که از طریق ارگانهای مربوطه هم برای شما انشاءالله قریب معلومات از اونها شریک میشه.
بررسی‌ها در مورد خلیل اندرابی هفته گذشته زمان آغاز شد که قماندان استخبارات طالبان در ولایت لغمان از موتر وی دستگیر شد، اما آقای اندرابی این را یک دسیسه می‌داند. همچنان بالای عبدالرحمن سرجنگ قماندان امنیه پیشین هلمند در مورد تشکیل پلیس خیالی اتهام وارد شده، زیرا مقام‌های فعلی هلمند 40% تشکیل پلیس آن ولایت را خیالی خواندند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که حکومت وحدت ملی برای مبارزه با مواد مخدر از ما اراده قوی دارد. عبدالله عبدالله با نشر پیامه به مناسبت روز همبستگی جهانی مبارزه با مواد مخدر گفت که باید در این راستا مبارزه همه جانبه صورت گیرد
و ما هم مسئولیت خود داریم و تمرکز ما روی مسئله بحث یکی از اولویت ها نه تنها در سطح وزارت مبارزه با مواد مخدر بلکه در سطح برنامه های عمومی دولت میتانه در این راستا ما را کمک کنه.
در این میان جاوید احمد قائم معین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر بر رادیو آزادی گفت برخی علاقات منطقه‌ای و جهانی مواد مخدر مبارزه در برابر این پدیده را با مشکل مواجه ساختند. مقام های امنیتی ننگرهار میگویند در نتیجه 4 حمله قوای هوایی افغانستان نزدیک به 30 تن از جنگجویان داعش در ولسوالی کوت کشته شدند. دفتر مطبوعاتی مقام ولایت ننگرهار در یک خبرنامه گفته است در این حملات که ساعت 4:30 پس از چاشت امروز در ولسوالی کوت صورت گرفت، یک مرکز گروه داعش نابود شده است. در یک خبرنامه جداگانه مقام های ولایت ننگرهار میگویند یک انتحارکننده که میخواست بالای یک مرکز نیروهای امنیتی در ولسوالی چین حمله کند، پیش از رسیدن به هدفش از سوی نیروهای امنیتی کشته شد. در این رویداد به کس دیگر آسیب نرسیده است. رئیس جمهور غنی به احمد ولی هوتک ورزشکار رزمی افغانستان مدال عالی میر مسجدی خان را تفویض کرد. در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده که احمد ولی هوتک اخیراً حریف روسیه‌اش را در مسکو شکست داد و به همین خاطر آقای غنی به وی مدال داد. حالا هم تحولات منطقه و جهان. قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا با مقام‌های بریتانیا و اتحاد اروپا دیدار کند. گفتگوهای کری با این مقام‌ها در مورد همه‌پرسی تاریخی که برای بیرون شدن یا ماندن بریتانیا از اتحاد اروپا صورت گرفت، متمرکز خواهد بود. 52% از بریتانیایی‌ها روز پنجشنبه رأی دادند که کشورشان از اتحاد اروپا خارج شود. مقام‌های آمریکایی گفتند که جان کری امروز در این مورد با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا، و فردا با فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا، دیدار خواهد کرد. در نتیجه حملات تیاره‌های قوای هوایی روسیه و نیروهای حکومتی سوریه در شرق این کشور، حداقل 82 تن به شمول 58 غیر نظامی کشته شدند. این مناطق در حال حاضر در کنترل گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش قرار دارد. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه در لندن میگوید تیاره‌های روسیه و سوریه دیروز منطقه القوریه را در شمال شرق شهر دیرالزور هدف گرفتند. شهر دیرالزور از ماه مارچ سال 2015 در کنترل گروه داعش است. نیروهای عراقی آخرین منطقه شهر فلوجه را که در کنترل گروه داعش قرار داشت دوباره گرفتند. قماندانی عمومی عملیات فلوجه پایان جنگ را در این منطقه امروز اعلان کرد. جنرال عبدالوهاب السعیدی در سخنرانی امروزش از منطقه جولان مرکزی فلوجه که از طریق تلویزیون دولتی عراق نشر شد گفت نیروهای مبارزه با تروریسم این کشور تمامی این شهر را پاکسازی کردند و نبرد فلوجه پایان یافته است. به گفته السعیدی حداقل 1800 شورشی در این جنگ کشته شدند. و در ادامه بازی‌های مرحله حذفی فوتبال جام ملت‌های اروپا، مسابقه میان تیم‌های فرانسه و آیرلند ادامه دارد. در نخستین دقایق بازی آیرلند با یک ضربه پنالتی توانست دروازه حریفش را باز کند و نتیجه را 1-0 بسازد. حالا نیمه دوم میدان آغاز شده است. پس از این مسابقه ساعت 6 به وقت فرانسه که 8:30 شب به وقت افغانستان می شود، جرمنی با سلوواکی بازی خواهد کرد. مسابقه اخیر امشب میان تیم‌های انگلی و بلژیم ساعت 9 به وقت محلی یعنی 11:30 شب به وقت افغانستان برگزار خواهد شد. پایان خبرها.
تشکر از همکارم جاوید نعیمی برای رای خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل است. در ادامه این مجله خبری، مشران جرگه افغانستان مبارزه علیه گروه دولت اسلامی و داعش را ناکافی دانسته و تاکید بر سرکوب این گروه در ننگرهار دارد. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه:
خود که واقعا داعشانو سخت ظلمونه کردی چه اغا حس کرده بخلو ندی او در حکومت نو دیگام سکم عملیات بی کردی بسنده ندی جدی وقتن داره چه داغ رشین و ریخت میخی.
ریاست جمهوری افغانستان میگد که دو قماندان امنیه به اتهام همکاری با مخالفان مسلح و فساد اداری برای تحقیق به لوی سارنوالی معرفی شده اند. هارون چغانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری:
کماندان امنی سابق هلمند، کماندان امنی وردگ، اونا هم سارنوالی معرفی شدن، تحقیقات جریان دارن.
و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که جوانان به منطقه‌ای و جهانی مواد مخدر مبارزه با این پدیده را با مشکل روبرو ساخته است. در ادامه دیگر گزارشات و مطالب خبری را هم برایتان داریم، با ما باشید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم و در بخش تکنیک مرا عبیدالله عبید همراهی میکند. رئیس مشان جرگه افغانستان عملیات انجام شده در ولسوالی کوت ننگرهار را کافی ندانسته و از حکومت میخواهد تا گروه داعش در این ولایت را سرکوب کند. فضل هادی مسلمیار این خواست را در نشست امروز این جرگه مطرح کرد. سحر لیوالا جزئیات بیشتر:
رئیس مشران جرگه افغانستان از حکومت میخواهد تا صدای باشنده های ولسوالی کوت ننگرهار را بشنود و در حفاظت از جان و مال آنان تلاش کند. فضل هادی مسلمیار در نشست عمومی روز یکشنبه مشران جرگه گفت عملیات انجام شده در این ولسوالی کافی نیست و باید حکومت تلاش کند تا گروه داعش در ننگرهار را به گونه کامل سرکوب و از بین ببرد.
از نظام و قوای مسلح افغانستان تقاضا میکنم که انتقام خون مردم بیگناه ولسوالی کوت را بگیرند. در کوت داعشیان وحشی ظلم های زیاده کرده اند. عملیات را که حکومت دیشب در آنجا انجام داد کافی نیست. از آنان به گونه جدی می خواهند تا گروه داعش را ریشه‌کن ساخته و در این ارتباط مسئولیتشان را ادا کنند.
این خواسته ها پس از آن مطرح می شود که از 3 روز بدین سو درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و افراد مربوط به گروه داعش در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار جریان دارد. پیش از این مقام های محلی ولایت ننګرهار گفتند که در این جریان 8 غیر نظامی کشته، 7 تن دیگرشان زخمی و 30 تن دیگر به شمول زنان و کودکان از سوی گروه داعش به گروگان گرفته شدند. اما والی و قمندان امنیت ننګرهار بعداً گفتند که هیچ کسی در این جریان به گروگان گرفته نشده است. اما پیش از این عبدالله خان حبیبی وزیر دفاع افغانستان در نشست استجوابه ولسی جرگه گفت گروه داعش شماری از افراد را به شمول زنان و کودکان به جای نامعلوم برده است، اما وی افزود که کود به زودی از حضور افراد مربوط به گروه داعش پاکسازی خواهد شد. در این حال سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت در جریان عملیات انجام شده بر گروه داعش تلفات سنگین وارد شده و پلان وسیع برای نابودی کامل این گروه روی دست است. دولت وزیری در این مورد گفت
پلان منظم موجود است و تا که توان است قوی مسلح افغانستان تعهد دارند که گروه روسی داعش را محو و نابود کنند. عملیات جریان دارند، تصفیه جریان دارند. دیر روزم تلفات بسیار سنگین به داعش وارد شده، دینا شاوم به تلفات به اونا وارد شدن. اون عملیات ما جریان دارند، انشالله این مناطق از گروه داعش پاکسازی میشه.
این در حال است که سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان به تازگی گفته که درباره فعالیت گروه داعش در افغانستان نگرانی جدی وجود ندارد. چارلز کلیفلند افزوده که در نتیجه عملیات اخیر نظامیان افغان در ولایت ننګرهار داعش ضعیف شده و راه فرار را جستجو میکند.
در گزارش همکارم سحر لیوال شنیدید که مشاور جرگه افغانستان خواهان سرکوب داعش در ننګرهار شده است. در این حال فعالان مدنی در بلخ از حضور گسترده گروه داعش در زون شرق به خصوص ولایت ننګرهار ابراز نگرانی میکنند. ده ها تن از فعالان مدنی بلخ تا یک نشست اعتراضی در مزار شریف از حکومت خواستند تا اقدام جدی جهت محو گروه داعش روی دست گیرد. مجیب الرحمن حبیب زی از مزار شریف گزارش میدهد.
فعالان مدنی بلخ در مورد به افزایش فعالیت گروه داعش در ولایت شرقی افغانستان ابراز نگرانی می کنند. ده ها تن از فعالان مدنی بلخ یک نشست اعتراضی در مزار شریف فعالیت های اخیر گروه داعش در ولایت ننګرهار را جنایت علیه بشریت توصیف نموده و آن را محکوم کردند. این اعضای جامعه مدنی بلخ می گویند که حدود 4 روز قبل افراد وابسته به گروه داعش در ولسوالی کوت ولایت ننګرهار خانه های مردم عام را با آتش کشیدند که زنان و اطفال را نیز با خود جای نامعلوم بردند. سکینه ناصر یک تن از فعالان مدنی بلخ در رابطه گفت
حمله‌ای که در خانه‌هایی که در ولایت ننګرهار صورت گرفته بود، ما این حمله را به شریط این الفاظ تقبیح میکنیم. همچنان به گروهک‌هایی که به نام داعش هستند و گروه ضد انسانی و ضد بشری هستند و جنایت‌های ضد بشری انجام میتن، ما اینا را واقعاً یک گروه غیر انسانی و غیر عقلانی و غیر منطقی مینامیم.
فعالان مدنی بلخ به این باورند که با روی کار آمدن حکومت وحدتی ملی دامنه ناامنی‌ها در کشور گسترده شده و همروزه نقاط مختلف افغانستان شاهد حوادث مرگبار و وحشتناک می باشد. آنان از حکومت می خواهند تا در جهت حفظ تأمین امنیت و به مجازات رساندن عاملین این حوادث ناگوار اقدامات جدی روی دست گیرد. یک عضو دیگر جامعه مدنی بلخ در مورد گفت
دو سالی که حکومت وحدت ملی در افغانستان حکومت می کنند، متاسفانه ما شاهد حوادث ناگواری در جنوب افغانستان، در شمال افغانستان، در مرکز افغانستان بودیم که واقعا مردم دیگه خسته شدن. ما خواهانی به دادگاه کشیدن عاملین فجایع هستیم.
این اعتراضات در حال مطرح می شود که به تازگی عبدالله خان حبیبی وزیر دفاع کشور گفته است که به زودترین فرصت ننګرهار از وجود داعشیان پاک خواهد شد. وی همچنان پذیرفته است که داعشیان در ولسوالی کوت ننګرهار پس از حمله بر خانه های مردم شمار از اطفال و زنان را نیز به جای نامعلوم انتقال دادند. با این حال مقامات در ولایت ننګرهار از وارد نمودن تلفات سنگین به افراد وابسته به گروه داعش در جریان عملیات نظامی در این ولایت خبر داده می گویند که بیش از 130 تن از اعضای گروه داعش در نبرد تازه با نیروهای امنیتی افغان جان باختند. مجیب الرحمن حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 هستین. رادیو آزادی را شما از ساعت 7 صبح الی 7 شام روی همین همواج شنیده و میتونین و بعد از ساعت 7 شام الی 7 صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین همواج به نشر میرسه. ریاست جمهوری افغانستان میگوید قماندانی امنیه میدان، قماندانان امنیه و میدان وردک و
امنیه قماندان امنیه پیشین هلمند بالای سرانوالی معرفی شدند. پیش از این در مورد قماندان امنیه میدان وردک و قماندان امنیه پیشین هلمند با اتهام همکاری با مخالفان مسلح و فساد اداری تحقیقات جریان داشت. در این حال شماره از آگاهان مسائل حقوقی میگویند پیگیری چنین قضایا با اراده محکم و سوی حکومت نیازمند است. باز هم سحر لیوال از در مورد جزئیات دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید تحقیقات در مورد قماندان امنیه میدان وردک و قماندان امنیه پیشین هلمند به مرحله نهایی رسیده است. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور غنی در یک نشست خبری در کابل گفت این هر دو بلوی سرانوالی معرفی شدند و تحقیقات از نزد آنان جریان دارد.
قماندان امنیه سابق هلمند به سرانوالی معرفی شده، تحقیقاتش پیشان جریان داره و در بخش قماندان امنیه وردک اونا هم به سرانوالی معرفی شدند، تحقیقات جریان دارند. تحقیقات به مراحل آخر خود رسیده که از طریق ارگانهای مربوطه امرای شما انشاءالله قریب معلومات از اونها شریک میشه.
سه روز قبل از این ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که هیئت به هدف تحقیقات در مورد اینکه آیا خلیل اندرابی قماندان امنیه میدان وردک با مخالفان مسلح همکاری داشته است یا خیر موظف شده است. خلیل اندرابی هفته قبل زمان مورد بازجویی قرار گرفت که مسئول استخبارات طالبان در بغلان در موتر وی بازداشت شد، اما آقای اندرابی این ادعاها را یک دسیسه خوانده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سفر 20 روز قبلش به ولایت هلمند پس از شنیدن ادعاهای مردم در مورد دست داشتن عبدالرحمن سرجنگ قماندان امنیه پیشین این ولایت به فساد اداری دستور داد تا وی از وظیفه برکنار و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی گردد. تشکیل پلیس خیالی، فروش بستهای قماندانیهای امنیه و ممانعت در جلب و جذب نیروهای جدید در تشکیل پلیس در ولایت هلمند از اتهاماتند که به آقای سرجنگ نسبت داده شدند. تلاش کردیم تا در مورد اقدامات لوی سرانوالی افغانستان در این خصوص با این اداره صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. در این میان شماره از آگاهان مسائل حقوقی برای دنبال کردن چنین قضایا روی موجودیت اراده محکم از سوی حکومت تاکید میکنند. کبیر رنجبر یکی از این آگاهان و رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر چنین قضایا تا رسیدن به نتیجه از سوی حکومت تعقیب شوند با استقبال گرم مردم روبرو خواهد شد.
از به مو اراده رهبری دولت که واقعا اینا اراده دارند یا ندارند. مثال های قبلی به او اراده وجود نداشت که به فرجام نرسید، آغاز داشت و اما انجام نداشت و به حیثیت رهبری دولت صدمه فراوان میرسانید.
قماندان امنیه میدان وردک و قماندان امنیه پیشین ولایت هلمند در حال بلوی سرانوالی معرفی شدند که قرار است مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در همین هفته به کار آغاز کند. لوی سرانوالی افغانستان گفته که تمامی دوسیه های فساد در هر سطح که باشد در این مرکز بررسی خواهد شد. دیده شود که آیا این مرکز می تواند دوسیه های فساد داری مربوط به مقام های بلند رتبه دولتی را مورد بررسی قرار بدهد یا خیر.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگه جوان به منطقوی و جهانی مواد مخدر مبارزه در برابر این پدیده را با مشکل مواجه ساخته است. مسئولین این وزارت میگویند که مبارزه با مواد مخدر بدون همکاری مردم و جامعه جهانی ناممکن است. تمیم اگر با جزئیات بیشتر در مورد
26 ماه جون مصادف است با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید این پدیده خطرناک افغانستان را نیز متضرر ساخته و مبارزه با آن هم به دلایل مختلف با مشکلات مواجه شده است. جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی این وزارت به رادیو آزادی گفت در کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان مافیای بین المللی دست دارد و به گفته وی این مسئله مبارزه حکومت این کشور را در برابر این پدیده با مشکل روبرو ساخته است. آقای قایم میگوید با وجود این مشکل میزان کشت کوکنار نسبت به سالهای گذشته در افغانستان کاهش یافته، اما وی در مورد ارقام دقیق را نکرد.
بدبختانه این مشکل تنها در سرحدات افغانستان نه، بلکه این مشکل ابعاد منطقه‌ای دارد. هرچند ما ارقام سال کنونی را نداریم، اما ارقام سال گذشته نشان می‌دهد که کشت آن کاهش یافته. مشکلات زیاد است و حکومت را نیز با مشکل دچار ساخته است.
بر اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، در حال حاضر حدود 3 میلیون افغان معتاد به مواد مخدر هستند که 11% نفوذ افغانستان را تشکیل می‌دهد. یک همه‌پرسی انجام شده از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا نشان می‌دهد که در افغانستان 3.5 میلیون افغان معتاد به مواد مخدرند و این کشور تنها ظرفیت تداوی 40 هزار معتاد را در سال دارد. به گفته مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، در حال حاضر 111 مرکز برای تداوی معتادین در این کشور موجود است، اما وزارت صدامه پیش از این گفته بود که این مراکز برای تداوی معتادین بسنده نیست. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز مواد مخدر را یک مشکل بزرگ ملی خوانده و گفته است که مبارزه با این پدیده نیز مسئولیت ملی، دینی و انسانی حکومت است. آقای عبدالله در یک پیام ارسال شده بر رسانه ها به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفته است که حکومت افغانستان در امر مبارزه با مواد مخدر از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد.
مسئولیت ملی، مسئولیت دینی و مسئولیت انسانی داریم تا در این راستا آنچه را که در توان ماست دریغ نکنیم به خاطر نجات بشریت. یک تهدید است که همه بشر و سلامت بشری را به خطر مواجه ساخته و ما هم مسئولیت خود داریم.
در این حال جنرال خدایداد وزیر پیشین مبارزه با مواد مخدر با آنکه جنگ و ناامنی را از بزرگترین مانع در برابر مبارزه با مواد مخدر عنوان می کند، اما تا حدی حکومت را نیز در این راستا مقصر می داند. آقای خدایداد روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که حکومت داری ضعیف، مدیریت نادرست، دسترسی آسان به مواد مخدر، فقر و در کل عدم موجودیت پلیسی منظم در این زمینه از عوامل عمده بین نتیجه ماندن مبارزه با این پدیده است.
تا هنوز دولت افغانستان نتونسته علیه کشت کوکنار به شکلی که لازم است مبارزه بکنه و این مبارزه مبارزه چالشدار است. همزمان به جنگ پیش میره، امهای زی و کنترول زی برای فعلا در شرایط کنونی از دست جامعه جهانی و از دولت افغانستان خارج است.
آقای خدایداد میگوید نیاز است تا در کنار مبارزه منظم و مؤثر حکومت افغانستان علیه مواد مخدر، جامعه جهانی و به خصوص کشورهای همسایه نیز در این زمینه همکاری صادقانه را انجام دهند. به گفته آقای خدایداد، تا زمانی که در بازارهای بین‌المللی با مواد مخدر تقاضا وجود داشته باشد، جنگ در افغانستان ادامه یابد و در کشت، تولید و قاچاق آن گروه‌های مافیایی بزرگ دخیل باشند، موفقیت در برابر این پدیده ناممکن خواهد بود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت مهاجرین و عادت کنندگان افغانستان از پاکستان می خواهد تا موضوع مهاجرین را با مسائل سیاسی ربط ندهد. این وزارت تأکید می کند که این وزارت تأیید می‌کند که پس از به میان آمدن تنش در تورخم، مهاجرین افغان در پاکستان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید با وجود توافقات در خصوص مهاجرین با پاکستان، هنوز هم با افغانهای مقیم در این کشور برخورد نادرست صورت میگیرد. مسئول مطبوعاتی این وزارت روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که پس از تحولات اخیر میان افغانستان و پاکستان، شماری از مهاجرین افغان در آن کشور زندانی شده و یا هم در برخی موارد تهدید به اخراج اجباری میشوند. حفیظ احمد میاخیل از پاکستان خواست تا موضوع مهاجرین را با مسائل سیاسی ربط
ندهد.
پس از حادثه تورخم مشکلات در آنجا افزایش یافته است. مسائل بشری نباید با سیاست رابطه داده شود. مانند گذشته که میزبان 3 میلیون افغان بوده است، خواست ما این است تا آنان به میزبانیشان ادامه دهند و مسائل سیاسی از مسائل بشری را جدا نگه دارند.
این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در مورد مهاجرین افغان در پاکستان مطلبی را در صفحه اینترنتی‌اش نشر کرده است. در مطلب این کمیشنری آمده است که فیلیپو گراندی رئیس این اداره روز جمعه با شماری از مهاجرین افغان در پاکستان دیدار کرده است. افغان ها در این دیدار از مشکلاتشان در پاکستان پس از درگیری ها میان نیروهای افغان و نظامیان پاکستانی ابراز نگرانی کرده اند. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از پاکستان خواسته است تا مهاجران افغان مقیم پاکستان را به خاطر فعالیت های تروریستی در آن کشور مقصر نداند. سرتاج عزیز مشاور سیاست خارجی پاکستان بر روز دوشنبه در صحبت با یک تلویزیون پاکستانی گفته است که کمپ های مهاجران افغان در پاکستان به پناهگاه امن تروریستان مبدل شده است. بر بنیاد معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون حدود 102 هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران به کشور برگشتند و برخی آنان به گونه اجباری اخراج شدند. و افزود که حدود 60 تا 70 درصد این مهاجرین از پاکستان اخراج یا به خواست خود برگشته اند. نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین در کابل میگوید که چالش ها بیشتر متوجه آن عده از مهاجرین افغان میباشد که فاقد مدرک مهاجرتند.
من تا جایی که اطلاعات دارم افغان هایی که با مدرک هستن خوشبختانه با چالش های دست و پنجه نرم نمی کنن، یعنی مواجه نیستن. اگرچه نمی تونیم رد هم بکنیم، مشکلات هنوز هم بوده در پاکستان و مردم هنوز از این مخصوصا کسایی که فاقد مدرک هستن از این ناحیه رنج می برن.
مهاجرین افغان نه تنها در پاکستان بلکه در ایران نیز با چالش‌های مختلف چون آزار و اذیت، فرستادن آنان به جنگ سوریه و یا هم اخراج اجباری دست و گریبان هستند. اداره سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از حکومت افغانستان و پاکستان می‌خواهد تا مشکلات مهاجرین را مد نظر گرفته و با آن راه حل مناسب دریابند.
یک شرکت افغانی پیشنهادش را برای خریداری کابل بانک جدید به وزارت مالیه سپرده است. رئیس خزانه وزارت مالیه روز یکشنبه به خبرنگاران گفت 4 ماه برای ارائه آفر یا پیشنهاد تعیین شده بود و تنها یک شرکت افغانی توانست شرایط را مطالعه و پیشنهاد خود را به این وزارت بسپارد. تمیم مغگر با جزئیات بیشتر.
با سلسله تلاش های خصوصی سازی کابل بانک، شرکت JSC آریانا یا جوینت استاک آریانا حاضر شد تا پیشنهاد مبنی بر خریداری کابل بانک جدید را رسما به وزارت مالیه بسپارد. محمد آقا کوهستانی رئیس عمومی خزائن وزارت مالیه گفت این شرکت در 4 ماه توانست تا شرایط را مطالعه و آفر را به گونه‌ای رسمی به این وزارت ارسال کند. آقای کوهستانی روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت تمام مواد پیشنهادی کمپانی JSC آریانا توسط یک کمیسیون معتبر بررسی خواهد شد.
یک کمپانی که کمپانی داخلی خود ما و شما هستند به نام JSC آریانا و اونها آماده ازی بودند که آفرش را بر ما ارائه کنند. و امروز ما آفر زیاره تسلیم میشیم. پروسه قسمی است که آفرها یک کمیته تکنیکی تعیین میشه، آفرها را کمیته تکنیکی باز میکنه، البته در مرحله اول آفرای تکنیکی را هر که اینا همون شرایط و معیارها را پوره کردن آفرش را تکنیکیشان جوابگو بود، باز ما میریم به طرف آفر قیمت دار.
بر اساس معلومات آقای کوهستانی، اعلان خصوصی سازی نو کابل بانک در ماه مارس سال روان میلادی به نشر رسید. با گفته وی در اعلام نشر شده آمده است که شرکت های علاقمند می توانند تا 4 ماه شرایط را مطالعه و آفرهایشان را به وزارت مالیه بسپارند. آقای کوهستانی افزود که پس از نشر اعلان دو کمپانی به نام های مسلم کمرشال بانک پاکستان و JSC آریانا آنها در خریداری کابل بانک جدید از خود علاقه‌مندی نشان دادند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در حملات قوای هوایی روسیه و حکومت سوریه بیش از 80 نفر کشته شدند که اکثریت آنها را غیر نظامیان تشکیل می دهد. این حملات در مناطق شرق سوریه را اندازی شده اند که در تسلط گروه دولت اسلامی یا داعش قرار دارند. مقیم نائب همکارم گزارش دارد.
در حملات نیروهای هوایی روسیه و حکومت سوریه 82 نفر با شمول 58 ملکی کشته شدند. این حملات در شرق این کشور بر مناطق راه اندازی شده که در کنترل گروه تندرو دولت اسلامی قرار دارند. گروه ناظران حقوق بشر سوریه گفت تا هنوز معلوم نیست که 24 تن دیگر کشته شده ها آیا جمجیان گروه داعشند و یا مردمان غیر نظامی. این گروه ناظر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید تیارات جنگی روسیه و رژیم سوریه دیروز مناطق القریه در جنوب شرق شهر دیرالزور را هدف گرفتند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه قبل از این گفته بود که در اثر این حملات هوایی بر مربوطات القریه 47 نفر کشته شده که 31 تن آنها را ملکی‌ها تشکیل می‌دادند. جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی اکثریت مناطق دیرالزور را در کنترل داشته و از ماه مارچ سال 2015 میلادی به این سو باقی مناطق این ولایت تحت همین نام را در نزدیکی مرز شرقی سوریه با عراق در محاصره دارند که تا هنوز در تسلط حکومت سوریه هستند. نیروهای هوایی روسیه از ماه سپتامبر سال 2015 میلادی به این سو به حمایت از رژیم بشار اسد حملات هوایی را در این کشور انجام می‌دهند. از آغاز جنگ داخلی سوریه در ماه مارچ سال 2011 میلادی تا حال بیش از 280 هزار تن کشته شدند. جنگجویان داعش از سال 2014 میلادی برخی از مناطق سوریه و عراق را در تصرف دارند. در این حال گزارش‌ها از تحولات عراق آکی از آنند که قوای دولتی این کشور مناطق باقی مانده شهر فلوجه به شمول منطقه الجولان را نیز از چنگ گروه داعش دوباره تصرف کردند.
با پخش همین گزارش رسیدیم به پایان این برنامه به پایان این مجله خبری. در ادامه با برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا باشین که روی همین همواج از ساعت 7 شام الی 7 صبح به نشر می‌رسد. خداوند یار و مددگارتان.